دیک شدیم. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما سو با شما می باشه. نوریاس جان خیر اخلاص.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشي اته بجې شوه. یو بل پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په ترڅ کې اوري چې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه د جمهوری ریاست ولایت شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نتیجې د اعلان دو هر کله وکړ. دغه راز د اوري چې د هلمند علما او شورا د جګړو پر کې لخوا او غږ کړی چې سولې ته غاړه کېږدي. یو شمیر المان وایي چې د اسلام له نظره په اوسنیو شرایطو کې جنګ کول روانه دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام او سهار بخیر. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. اروپایي ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي که چیرې ایران دا ثابته نه کړي چې اټومي پروګرام یې پوځي اړخ نه لري، نو دی به پر دې هېواد د لا ډېرو بندیزونو د لګېدو پلوي وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یوځای کېدو په برخه کې د اروپا صادقانه خبرې غواړي. د هم پوره خبرونه. اروپایي ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وستایله. د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات به د 1993 کال د وري په 14مه ترسره سي. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامي کې ویل چې د انتخاباتو اعلان سوی نیټه له اساسي قانون سره سم او مثبت ګام دی. اروپایي ټولنه بیا وایي په افغانستان کې د اساسي قانون په چوکاټ کې شفاف انتخاباتو ملاتړ کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په خبري کې لامه کې څرګنده کړه چې ولسمشر کرزي امنیتي چارواکو او نورو ادارو ته امر وکړ چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. په کاپیسا کې یو شمیر مشکوک کسان د تورلیستي پیښو په تور نیول سوي دي. د کاپیسا د امنیت عامر عبدالمحفوظ ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان د کاپیسا او د کابل د ملي امنیت د ادارې او پولیسو له لورې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول سول. د یو اته تنمونی ولیدی، دوه کلاشینکوفونه او یو روسي مکروف توپنچه هم ترلاسه سوی ده. دغه نیول سوي کسان مو د ملي امنیت ادارې ته وسپارل چې کابل ته انتقال کړي. د دې کسانو د نیولو مشخص ځای او نیټه تر اوسه نه ده څرګنده سوی. او د هم د سیمه او نړۍ څخه د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاند وایي که چیرې ایران کره شواهد وړاندې نه کړي چې د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، نو دی د نورو بندیزونو پلوي کوي. هولاند په پاریس کې پرون د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبرې کنفرانس کې وویل دی داسې شواهد غواړي چې دا ثابته کړي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. دی وایي موږ د ایران د اټومي پروګرام پر ضد پخوا یو لړ بندیزونه لګولي. موږ دې ته چمتو یو چې نور بندیزونه هم ولګوو، دومره نور چې اړتیا یې وي. ایران ته وایي چې موږ کره شواهد غواړو، داسې شواهد چې ټوله نړۍ قانع کړي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره یې ومني چې له دې تحقیقاتو یې لاس اخیستی دی. ایران د اسرائیل او لویدیز د شکونو ردوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي. نتنیاهو د فرانسې په دوه ورځني سفر دی. فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړی ده، د ایران په اړه د شپږ اړخیزو خبرو غړیتوب هم لري. د اسرائیل صدراعظم پر ایران د سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه چې د خبرې اولن تایید کړه، خو د اسرائیل د صدراعظم له دې خبرې سره د فرانسې ولسمشر مخالفت وکړ چې پر ایران احتمالي پوځي برید وسي. اولند همدارس له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې پرته له څه شرطه د سولې خبرې پیل کړي. له دوه کلونو راهیسې دا خبرې ځنډېدلې دي. فلسطینیان وایي تر هغو چې اسرائیل د یهودانو لپاره د دوی پر خاوره نوي میشتځایونه جوړوي، د سولې په خبره کې برخه نه اخلي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ وویل سربیره پر دې چې مخالفتونه سته، له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یوځای کېدو په برخه کې د اروپا صادقانه خبرې غواړي. مرکل وروسته تر دې چې د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره په برلین کې ولیدل داسې وویل:
ein ehrlicher Verhandlungspartner.
اروپا د صادقانه خبرو پلوي کوي او خبرې لا روانې دي. د پرمختګ د ریپورت زما په باور مهم ټکی لري او دا خبرې به پرته له دې هم دوام وکړي چې زموږ سوالونو ته ځواب ویل شي. جرمني د دې بهیر ملاتړ کوي چې دا خبرې د ما پیدا کړي. نو زه باور لرم چې صدر اعظم اردوغان اټکل کولی شي چې اروپا دا خبرې صادقانه پر مخ
وړي.
د سیشن بیپورز اردوغان په برلین کې یو سیاسي سیمینار ته ویل چې ترکیه په 2023 کال کې د اروپا ټولنې غړې نسی نو شای نور بیا دلچسپی ښکاره نه کړي چې د غړې توپ تر لاسه کړي. په 2023 کال کې د ترکیه د جمهوریت سل کاله پوره کیږي. ترکیه له 1980 کال راهیسې هڅې پیل کړي دي چې د اروپایي ټولنې غړې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي متحده ایالات غواړي د سوریې د اپوزیسیون په مشرتابه کې بدلون نه ویني. کلنټن ویل اوس د دې وخت دی چې په بهر کې د سوریې د ملي شورا له مشرتابه وړاندې اقدام وسي او د سوریې هغه استازي راټول کړی سي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې مبارزه کوي او وژل کیږي. کلنټن چې له کوریشیا څخه د لیدو پر مهال خبرې کولې ویل چې د اپوزیسیون مشرتابه ته پکار ده چې د ټولو سوریایانو استازي توب کړي او هم د اسلامي سخت دریزو د هغه هڅو په وړاندې جدي دریز غوره کړي چې د دې په وینا غواړي انقلاب یرغمل کړي. کلنټن ویل راتلونکې اونۍ په قطر کې نړیواله غونډه به یو فرصت وي چې د اسد ضد ائتلاف پراخ سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ نیوجرسي ته ولاړی څو په خپلو سترګو د طوفان له امله رامنځته سوي زیانونه وګوري. د امریکا په ختیځ سمندر غاړه کې نیوجرسي یوه له هغه سیمو ده چې ډېره ځپل سوې ده. د نیوجرسي ګورنر کریس کریسټي له باراک اوباما سره په هوایي ډګر کې خبرې وکړې او بیا دواړو په هلیکوپټر کې د ځپل سوي سیمو کتنه وکړه. باراک اوباما د ولسمشرۍ انتخاباتي مبارزه وځنډوله څو تر طوفان مخکې د ژغورنې هڅو ته پاملرنه وسي او له طوفان ځپونکو سره مرسته وسي. ویل کېږي چې د امریکا په ختیځ کې سواحل کله هم طبیعي آفت داسې نه وځپلي. تمه ده چې باراک اوباما د ځپل سوي سیمو له خلکو او د ژغورنې له کارګرانو سره وویني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې ته اړ سوی چې د غونډې ځای یو بل ځای ته بدل کړي ځکه چې د سانډي په نامه سخت طوفان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ ځینې برخې چې اوبه ورننوتې زیانمنې کړې دي. چارواکو وویل چې 15 کسیزه امنیت شورا په یو بل موقتي ځای کې غونډه وکړه تر څو په سومالیا کې د افریقایي اتحاد د سولساتي ځواکونو د ماموریت د غځولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. سمدستي نه ده معلومه چې د ملګرو ملتونو ودانۍ ته به څومره زیان رسېدلی وي. او د لیبیا ملي شورا پرون د صدر اعظم علي زیدان د کابینې لستومانه په دې لیست کې د لیبیا د خپلواک او اسلامي ګوندونو استازي سته. زیدان د سه‌شنبې په ورځ د خپل دیش کسیز کابینې لست ملي شورا ته وړاندې کړی و خو مذاکرونکو هڅه کوله چې د ملي شورا ودانۍ ته ورننوځي او په دې ډول د کابینې د غړو د تصویب بهیر وځنډوي. د جون له میاشتې راهیسې چې ملي شورا په لیبیا کې جوړه سوې زیدان دوهم صدر اعظم دی چې غوره سوی دی. مصطفی ابو شاقور د روانې میاشتې په پیل کې وروسته تر دې له صدارته لرې سو چې د ده د کابینې له غړو سره ملي شورا مخالف فتوکر. د خبرونو پای.
له قسم سولمل نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو په مهال وویل د دولت وسلوال مخالفان هم کولی شي د خپلې خوښې کسان کاندید کړي. د حزب اسلامي استازی قریب الرحمن سعید وایي حزب د دې بلنې هرکلی کوي خو ځینې شرایط لري.
بهرني ځواکونو د وتلو اعلان وشي، یو عادلانه مستقل کمیسیون د لارې نه د انتخاباتو په څارنه وشي او انتخاباتو حوزې فرد نوې تشکیل شي، په انتخاباتي قوانینو کې تجدید نظر وشي.
د هلمند علماو شورا د جګړو پر ټولو خواو غږ وکړ چې د جګړو په خپلو خواو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي.
زه دې مسلمان ته حیران یم چې دا ستا ایمان څنګه پر دې باندې تاته اجازه دلر درکې چې اول دا پاسون وکړي. په دوهمه درجه کې دې ځای ته راځو چې دغه علماو څه پوښتنه کوي نو هغه به خالي وي.
افغان سوداګر وایي د ایران د حکومت وروستۍ پریکړه چې افغانستان ته پر ځینو صادراتو بندیز لګولی د دوی پر کاروبار اغېز کړی دی. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې جرمني په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب لپاره د خبرو د پیلېدو ملاتړ کړی دی. او ستاسو د ورکو شو اعزام د لټ پروګرام هم د خبرونه په ورستي برخه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان ولسمشر چې له اساسي قانون سره سم په بل ځل انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی، د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی کړی. د دې انتخاباتو اعلان په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې هم ستایلی. اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو دو انتخاباتو کې مرسته کړې وه. احمد شیبر رپورټ لري.
اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان ولسمشر د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو هرکلی وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې د ولسمشري انتخابات په 1993 کال د وري پښپړه سمتر سره شي. د افغانستان د ولسمشر د ویان دفتر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې حامد کرزي د امنیتي ځواکونو په ګډون ټولو دولتي ادارو ته امر کړی دی چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي څو آزاد، بې پرې او شفاف انتخابات ترسره شي. بل لور ته په کابل کې د امریکا سفیر په یو اعلامیه کې وویل د انتخاباتو اعلان شوې نیټه د افغانستان د اساسي قانون مطابق او د توکیو د دوه اړخیز احتساب د چوکاټ پر اساس یو مثبت ګام دی. د امریکا سفیر همداراز وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اعلان په 2014 کال کې د باوري، ځانګړیو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان ژمنه شي. د امریکا سفیر جیمز بی کننګم همداراز وایي موږ په ځانګړي ډول د انتخاباتو د امنیت لپاره د افغانستان د امنیت د برخې د چارواکو شمنو او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی وادي هڅولی یو چې په انتخاباتي بهیر کې به د افغان شزو ګډون زیاتوي. په افغانستان کې د اروپایي هیئت رئیس اوسا کاسپیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ټول ټاکنو د نیټې اعلان ته په اشاره وویل دا د دې څرګندوي کوي چې افغان چارواکي له اساسي قانون سره سم خپل مسؤلیتونه او د توکیو د احتساب د دوه اړخیز چوکاټ پر اساس سیاسي ژمنې سرته رسوي. اوسا کاس زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي چې مشروع نتیجه ترې ترلاسه شي. د اوسا کاس په باور انتخابات په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو یو عامل دی.
و مرشد شید افغانستان ولسمشر چې له اساسي قانون سره سم په بل ځل انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی، د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلانې دوه هرکلی وکړ. دغه راز د دې نیټې هرکلی د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې هم کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د 1993 کال د وري په میاشت کې به د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي او طالبان او اسلامي حزب هم کولای شي چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. احمد شبر د اسلامي حزب له استازي قریب الرحمن سعید سره مرکه کړې. ښاغلی سعید، اسلامي حزب ته په انتخاباتو کې د بلنې د ورکولو هرکلی کوي خو خپل شرایط یې د مرکې په پیل کې هم وړاندې کړي دي.
په افغانستان کې بهرني ځواکونو د وتلو اعلان وشي او ترڅنګ یې په یو عادلانه مستقل کمیسیون د لارې نه د انتخاباتو څارنه وشي او انتخاباتو حوزې سر د نوی تشکیل شي، په انتخاباتي قوانینو کې تجدید نظر وشي.
کومه برخه کې تاسو تجدید غواړئ د انتخاباتو د قانون په برخه کې؟
په ډیرو مسایلو کې، فرزند حوزو په مسله کې مشکلات ډیر زیات دي. کومه حوزه چې د یونامال خو تشکیل شوې دي د حوزې مشکل نه حلې. په دې اساس باندې د سیو انتخاباتو د سیو آزاد او مستقل کمیسیون چې پاغه کې د طالبان او د حزب اسلامي او د مختلفو اړخونو چې کوم مخالف اړخونه دي ته دوی نظر هم پکې شاملې.
یعنی تاسو غواړئ چې د انتخاباتو په کمیسیون کې برخه ولري؟
از ما زده چې دوی نظر پکې شاملې خو برخه غوښتل دي نظر تقریبا نظر شاملې دل او د بی طرفه او بی پری خلکو موجودیت په انتخاباتي کمیسیون کې په خپل د موضوع د حل لپاره یو
بی پری خلک به څوک تصدیقوي؟
تقریبا اوس کو د انتخاباتو کمیسیون په خپل مشکل لري.
سعید صاحب، ما دا پښتنه کوله چې بی پری خلک به څوک تصدیقوي؟ آیا ملګری ملتونه؟
نه، بی پری خلک خپل افغانانو کې کچې د بلې سلسله کې مشوري وشي، په دې سلسله کې د مستقل کمیسیون د غوړه کولو لپاره او د اهل خلکو لپاره د مخالفینو او د دولت ترمنځ تفاهم لپاره.
او بخښه سید صاحب، زه تاسو خبره قطع کوم. او بخښه، د مشورې په برخه کې لنو لسم نویم کال را پدې خوچ په افغانستان کې جنگونه کېدل او حزب اسلامي هم په کې فعال برخه لرله. له هغه وخت تر ننه پورې خو مشورو څه نتیجه نه ورکړي؟
د هغه وخت او تر دې وخت حالات ډېر تغییر او تغییرات پکې راغلي. په هغه وخت کې قدرت د یو طرف فلاس کې وو. په هغه وخت کې مشورې کېدلې چې ګاونډیانو ډېر ارشاد الله سره په افغانستان کې مستقر حکومت نه وو. افغانستان کې که حکومت وو هغه هم د پردیو لاسپوڅه حکومت وو. اما اوس خو په افغانستان کې یو داسې نظام چې هغه په طبیعي توګه باندې د حزب اسلامي د پاره هم د منلو وړ دی شته.
یعنی ستاسو ګوند د ولسمشر کرزي د حکومت ملاتړ کوي؟
کملاتړی نه کوي مخالفت هم نه کوي په دې خاطر باندې چې افغانستان کې او نظام ته موږ ضرورت لرو.
نو ول ستاسو قومندانان عملاً په جګړه کې د ولسمشر کرزی د پوځانو پر ضد جنگیږي؟
زه په خپل افغانستان کې دغه سیاسي مسلې د حل لپاره اشوار اسکار کوم. کوم چرته په دغه مسایلو کې د یو کمیسون د لارې نه د خبراتورو د لارې نه چې حزب د پوخانه په خبراتورو باندې تاکید کوي مخکلار شو په خپل د مسایل حتمی کې د روسي مسایل دي د مسایل په خپل د زمینی مسایل د
منځ یعنی که زمینی مسایل ترمنځ پاتې وي آیا په جګړه ارزي سي د افغانانو وینم پکې وبه شي
کتن کچرته دغه شی مسایل ته د تفاهم د لپاره لار هوار شي او د تفاهم د لار نه دغه شی کمیسونونه من سره شي چې په هغه کې موږ ته نګو د افغانستان د ولس موضوع دغه راوراتلون کې د لپاره یو قدم پورته کو فکر کوم چې دغه زمینی موضوعات د خپل منځ شي.
سید صاحب تاسو جنو مسایل ته اشاره کوي فرضاً مسایل زمینی پاتې دي د انتخاباتو په حوزو کې مشکلات دي ان ډیر ساده مسایل آیا دغه ساده مسایل په دې باندې ارزي ستاسو وسلوال ځواکونه د افغانستان په ختیځ او نورو برخو کې وسلوال مقاومت وکي او افغان عسکر او پولیس وشنه؟
زه د وسلوال مقاومت خبره نکوم. زه د انتخاب او د افغانستان د موضوع د سیاسي حل په اساس کې تاسو سره خبره
کوم. سید صاحب وبخښئ آیا د دې لپاره چې د انتخاباتو په کمیسیون کې اسلامي حزب نظر ولري دا په دې باندې ارزي په افغانستان کې انتحاري چاودنې وسی او اسلامي ادعا وکړي چې دا دوی کړی دي؟
زما ارزاده چې مونږ په افغانستان کې د ولس دغه مصیبتونه د وټرو لپاره یو لار باید پیدا کو او غلار سیاسي حل او د سیاسي حل لپاره باید د خپل منځي مذاکرات شروع شي.
کترڅو خبرې نه وي شروع شي جګړه باید دوام کړي.
څوک دې طرفدار شي افغانستان کې د یو مظلوم مسلمان یو انسان وینه توی شي. الله تعالی فرمایي چې چا چې څوک په ظلم باندې واجب په یو انساني په ظلم باندې واجب سره کټول انسان ته شوځلې.
صحیح صاحب کچرت اسلامي حزب د انتحاري چاودنو سه په هغه کې ازادي راډیو مستند رپورت لري چې په هغه کې ملکیان وژل سوي دا ودا کوي او مشته ایمیل راسته بي سدا چاودنه دوی کړې ده. آیا دا چاودنه په کار ده سي وسی؟
ما تعرض وکړي منګ نه د دې چاودنو زب خپل نه د دې چاودنو طرفدار نه طرفداري کو د حزب د ګوند مشر او د حزب د ګوند اجرایي کمیټه تل دغه سي مسائل نه طرفدار دي نه غواړي.
د اس اسلامي حزب استاذ قریب الرحمن سعیدو چې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پرونی اعلان په باب خپل نظر څرګندو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټه د اعلانولو په محل د غرض د دولت پر وسلوالو مخالفینو طالبانو او حزب اسلامي هم غږ وکړ چې کول شي په دې ټاکنو کې برخه واخلي. قریب الرحمن سعید وایي چې دوی د بلنې هرکلی کوي خو ځینې شرایط لري چې باید هغه پوره شي. دغه راز وړاندې اوري چې د هلمند علماو شورا پرون په یوې غونډه کې د جګړې پر ښکېل خواوو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. یو شمېر عالمانو وویل چې د اسلام له نظره په اوسنیو شرایطو کې جنګ کول روانه دي.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 3 دقیقې دي. د هلمند علماء او شورا د جګړې لخکېلو خواو څخه د سولې غوښتنه وکړه. د دې شورا ځینې عالمان وایي د اسلام له نظره په اوسنیو شرایطو کې جنگ کول روانه دي. آیا د دینی عالمانو په خوله به مخالفین له جنگ جګړو لاس واخلي؟ عالم خلک هم له جنگ جګړو ډیر ستړي شوي او د سولې غوښتنه کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ناامنیو په کلونو کې په هلمند کې میشتو ملایانو او دینی عالمانو د جنگونو ځانمرګو بریدونو او مین چاودونو په اړه د شاو بد خبرې نه کوله. خو د چهارشنبې په ورځ د هلمند علماو د شورا په یوه پراخه غونډه کې جنگ ناروا یاد شو او د وسلوالو ډلو نه د سولې سره د ځای کېدو خبرې وکړې. د علماو د شورا غړی مولوی خاونین وایي جنگونو خلک نارامه کړی دي. وسلوال کسان باید د جنگ او بردونو څخه لاس واخلي او سوله وکړي.
د وژلو او د هغو د تکلیفولو او د هغو د فرارولو په باره کې بیا د علماو څخه پوښتنه وکړي چې د دې جواز پر لاس درکړي. زه دې مسلمان ته حیران یم چې دا ستا ایمان څنګه پر دې باندې تاسو اجازه درکړي چې اول دا پاسون وکړي. په دوهمه درجه کې دې ځای ترازو چې دا علماو څخه پوښتنه کوي نو هغه به رانینی یا خو به د څو دې کسانو څو سره دعوې ورته جوړې کړي چې په دې شرط په دې شرط په دې شرط دوی غایبانه د دوو پریکړو سیوا کوي یا خو به ورته وایي چې دا خلک ډېر بې لارې خلک دي د دې خلاف د امر بالمعروف نهی عن المنکر د لارې ودي او خلکو تکلیفونه ورسوي او یا به ورته وایي چې دا کافران د دینه وتلي د جهاد وکړي نو داسې غایبانه پریکړې په اسلامي ملک کې دننه و مسلمان ته په مسلمان باندې په لاس ورکول دا هیڅ حقیقت نه لري دا وچ ظلم دی
هلمند لا تر اوسه د ناامنیو او ګڼو امنیتي پیښو په خاطر د ملي او نړیوال رسنیو د تمرکز ټکی دی په دې ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ډیرو پراخو عملیاتو په ترڅ کې د ناامنیو او جنګونو ټغر تر یو بریده ټول سو خنجر او مشترک هغه دوه ستر عملیات و چې د مارجې په شمول د هلمند د سیند تر څنګ پرتې د وګړو ډکې سیمې د وسلوالو طالبانو د لاسه وایستلې خو په هلمند کې خلک ویره لري چې یو ځل بیا د ناامنۍ اور د کور دیوالونه تور نه کړي د علماو د شورا مشر مولوی خدای نظر وایي که څوک جنګ کوي او د خلکو ژوند ناامنه کوي د هغه ځای د قرآن کریم د آیاتونو له مخې دوزخ دی
چې صلح سړی نه کوي خو غصب کوي چې صلح سړی نه کوي رشوت اخلي چې صلح سړی نه کوي مثلا قمار کوي یا په نورو پاسدو معاملاتو سره مثلا مبتلا وي صلح خو دا ده چې مثلا غصب مه کوه ظلم مه کوه ناروا مه کوه ګمرهي مه کوه بیکاره عمل مه کوه انسانان مه قتلوه مثلا انسانان مه ټپي کوه دا د پروردګار فیصله ده موږ تاسې د هغه کسانان نه اصلاح کوو سره چې مثلا هغو یا قتل کړی وي هغو یا مثلا زنا کړی یا هغو لواتت کړی یا هغو بل بیکاره عمل کړی
د هلمند خلک هم په دې نږدو ورځو کې چې په هلمند کې امنیتي پیښې مخ په ډېرېدو دي د سولې غوښتنه کوي ولسی خلک وای له جنگ ستړي دي او د اکثرو کورونه د جګړې میدانونو ته پاتې سوي دي او د بیځای سو کسانو په ډلو کې ژوند کوي د هلمند شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو لا هم د ناامنۍ له امله نارام دي دوی وای سوله غواړو خو دایمي غواړو
چې سوله وي هلته تعلیم په مخه ځي هلته امنیت وي خلک آرام ژوند کوي هر څوک په خپل کار په روزګار پوهېږي او که سوله نه وي هلته نه څوک په تعلیم په ارزښت پوهېږي نه تعلیم ته لاسرسی لري د جنګو څخه اوس ډېر خلک ستړي دي بیخي ستړي دي خلک د جنګو څخه زړه یې نه غواړي چې خپل یو کار هم په خپل وخت سره وکړي سوله غواړي ټول خلک سولې ته بیخي لیواله دي سوله غواړي
مهم خبره دا ده که سوله نه وي بیخي ژوند خوند نه کوي تاسو ته معلومیږي چې ټول ژوند چې په جنګ کې وي هغه انسان به په خپل ژوند څه خوند واخلي او په ژوند کې به کومې ورځنیزې چارې پر مخ بوزي زه خپل ځان درته ښیم زه د 90 کالو یم ما هیڅ کله په افغانستان کراري نه تلل بس جنګ 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 موږ دعا کوو چې سوله راسي او کراري راسي
په هلمند کې د روان جنگ له امله د قوم سپینږیرې د ښوونځیو زده کوونکي ښځې او نارینه ماشومان او ښوونکي دوکانداران لنډه دا چې هیڅ کس بې قربانۍ نه دی پاتې سوی په عمومي ډول داسې کورنۍ ډېرې کمې دي چې د دې وروستیو ناامنیو له امله د کور یو غړی وژل سوی نه وي چې تر ټولو وروستۍ پیښه په مساکله ولسوالۍ کې د ماینونو په چاودنه کې د 1100 ښځو ماشومانو او سپینږیرو د وژل کېدو خبرونه وه آیا په دې ولایت کې یوازې د علماو د شورا په غندنه جنگ درېږي آیا تر نن پورې د یوې بېرحمه وسلې خاوند په دې ناره وسله ژدي دا هغه پوښتنې دي چې د ناامنیو جوړوونکي ځوابولی شي
و موږ چې د هلمند علماء شورا د جګړو لخکیل خو او څخه د سولې غوښتنه وکړه یو شمیر علمان وایي د اسلام له نظره په اوسنیو شرایطو کې جنگ کول روانه دی د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم پرون د افغانستان د عالمانو پر سرتاسري شورا غږ وکړ چې د ځانوژونکو حملو په اړه دې هغه څه فتوا ورکړي چې د سعودي عربستان لوی مفتي په څو ورځې وړاندې ورکړې وه د سعودي عربستان لوی مفتي د عرفې په ورځ وویل چې ځانوژونکي حملې د اسلام له نظره حرام عمل دی د ولسي جرګې یو غړي اسدالله سعادتي وویل چې په افغانستان کې د عالمانو سرتاسري شورا د یوه لویه غونډه جوړه کړې او په هغې کې د په هېواد کې د جنګ جګړو په تېره ځانوژونکو حملو په اړه خپل دریځ روښانه کړي
زما وړاندیز دا دی چې ولس سرکه دې یو مصوبه جوړه کړي او له ولسمشر څخه دې وغواړي چې له ټول افغانستان څخه زر دوه زره لس زره یا هر څومره امکان چې ولري عالمان وغواړي او دغه عالمان دې د ځانوژونکو حملو په حق له خپل دریځ څرګند کړي. دغه عالمان دوه لارې لري، یا به وایي چې ځانوژونکي حملې شرعي او جایز دي، او یا به اعلان وکړي چې ځانوژونکي حملې حرامې ناجایز او شرعي عمل نه دي. لکه څنګه چې د عربستان لوی مفتي وویل چې ځانوژونکي به د دوزخ په اور کې وسوي، د افغانستان ټول نړۍ خلک باید په دې پوه سي چې ځانوژونکي حملې حرامې او که حلالې دي. له بده مرغه چې د افغانستان د عالمانو شورا تر اوسه په دې حق له خپل دریځ نه دی څرګند کړی.
د ولسي جرګې یو غړي او د افغانستان د عالمانو د شورا چې د عالمان د شورا غړیتوب هم لري پرون په دې غونډه کې وویل چې دوی مخکې په دې اړه فتواوې ورکړې خو چا ورته جدي پاملرنه نه ده کړې. او اوس هم د افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جنقه الکوزي ته بغوښ شو.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیټې د اعلان او د سوکوهلو په سیالۍ کې د یو افغان سوکوهونکي د بری په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي دي. وال سټریټ جرنل، نیویورک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه لیکنې کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان شوه، په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو کړنلاره ډاډمنه نه ده. ورځپاڼه لیکي افغانانو تیرې تجربې نه دي هېرې کړې چې په تیرو انتخاباتو کې تر کومه حده لاسوهنې او دلغلې وشوې. دا مهال د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې د تیرو اشتباهګانو او تېروتنو مخه به نیسي، خو د ورځپاڼې په باور موجودو شرایطو ته په پام په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول به اسانه هم نه وي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي د انتخاباتو نوی قانون هم د اندېښنې وړ دی، او دا ځکه چې د دې قانون پر اساس جمهور رئیس حامد کرزی نه غواړي د شکایتونو د اورېدو په کمیسون کې دي بهرنیان هم ګډون ولري. د ورځپاڼې په عقیده بله د اندېښنې وړ مسله دا ده د جمهوري ریاست انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ناتو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي، او خلک داسې انګیري چې د زیات شمېر امریکایي او ناتو عسکرو د وژل کېدو له امله ممکن بهرني عسکر له ټاکلې مودې مخکې له افغانستان څخه ووځي. فارن پالیسی خبرونه افغانستان اصلاحاتو ته اړتیا لري تر سنډ لاندې او مخاله لیکلي او په برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناتو او امریکایي ځواکونو څخه افغان امنیتي ارګانونو ته د مسولیتونو د انتقال پړاو رانږدې کیږي، امریکایي پالیسی جوړونکي ټینګار کوي چې جمهور رئیس کرزی هر څومره ژر چې کیږي په هیواد کې باید بدلونونه او سیاسي اصلاحات عملي کړي. خبرونه لیکي د روان کال په اوړي کې د جاپان په مرکز توکیو کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې جمهور رئیس کرزی په خپل حکومت کې د اصلاحاتو طرحې په نظر کې نیولې، او په دې اصلاحاتو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، ښه حکومتداري او د قانون حاکمیت شامل دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دوه اړخیزه حساب ورکونې د اصولو توافق ته په پام د امریکا متحده ایالات به د انتقال په جریان کې او له انتقال وروسته هم له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې لپاره چې امریکا له افغانستان سره د مرستو او ملاتړ ترمنځ توازن وساتي، غوره به دا وي چې د اصلاحاتو په ډګر کې د افغان حکومت ژمنې په پوره دقت وارزوي.
ازادي رادیو هوري عربي متحده اماراتو اریانا افغان هوایي شرکت لس ملیون ډالر جریمه کړی دی. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه شرکت په غلطه جریمه شوی او دوی به دغه جریمه ورنکړي. خان محمد سینی تفصیل اوروي.
که څه هم اریانا افغان هوایي شرکت د عربي متحده ایالاتو محکمې لس ملیون ډالر جریمه کړی، خو د ترانسپورت وزارت دا خبره نه مني. د ترانسپورت وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس یلدا ناطق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ترانسپورت وزارت او آریانا هوایی شرکت هسی پیل کردی چه ده ده ادعا را دولو تا اسناد برابر کردی.
اینا ادعا دارن، اینا سند و تمام چیزهایی که لازم است برای این قضیه.
آریانا ادعا لری ټول اسناد او لازم مواد به برابر کړي، او مدافع وکیل به د متحده اماراتو له دولت او په تیره له کمپنۍ سره په تماس کې شي. خو حقیقت دا دی چې دا مسله واقعیت نه لري. هغوی داسې فکر کوي چې پخوانی تړون لا تر اوسه دوام لري.
د شارجه محکمه په داسې حال کې آریانا افغان هوایی شرکت سباندې لس میلیون ډالر جریمه کوي چې د شرکت له پامیر هوایی شرکت څخه د متحدو اماراتو د یو شرکت یو شمیر تیارې په کرایه اخیستې وې. پامیر هوایی شرکت اوس مهال فعالیت نه لري، خو په 1983 لمریز کال کې د عربي متحدو اماراتو له یو هوایی شرکت څخه څو چارتر تیارې کرایه کړې وې. د آریانا افغان هوایی شرکت رئیس نصیر احمد حکیمی وایي کومې تیارې چې پامیر شرکت له عربي شرکت څخه کرایه کړې وې د افغان حاجیانو د لیږدولو او ستنېدو وروسته یې د شارجې په هوایي ډګر کې ودرولې، خو عربي شرکت خپلې تیارې په ټاکلي وخت تسلیم نه کړې.
د سال 1383 شرکت هوایی پامیر با یکی از شرکت هایی که مالک شماد سبان هم داره قرارداد داشته.
په 1383 کال کې پامیر هوایی شرکت له عربي شرکت څخه چې مالک عماد سبان میږي د افغان حجانو لږدولو ته څو تیارې په کرایه واخیستې. آرانا هوایی شرکت بیا له پامیر شرکت څخه دا تیارې په کرایه اخلي، خو اوس چې پامیر شرکت نسته عربي شرکت پر افغان سفارت او آرانا شرکت فشار راوړی. حال دا چې آرانا په دې مسله کې دریم ګړی دی او اصلي تړون د پامیر او عربي شرکت ترمنځ سوی دی.
کارپوهان وایي افغان دولت باید په دې مسله کې له جدیت څخه کار واخلي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود وایي
موقعی که
آرینا شرکت چې په دې حساس وخت کې مرستې ته ضرورت لري باید ورسره وسي، څو په راتلونکي کې په یوه قوي شرکت بدل سي. دا چې اوس یو عربي شرکت جریمه کړی، افغان حکومت باید په ډېر دقت سره لازم اسناد راټول او د مقابل لوري قناعت حاصل کړي.
سرنګه چې پامیر هوایی شرکت اوس مهال فعالیت نه لري، مسؤلینو یې هم تر اوسه په دې حق لسن نه دي ویلي. ځینې خلک وایي بهرنۍ کمپنۍ هڅه کوي چې د افغانستان مهم هوایی شرکت آریانا افغان هوایی شرکت له ماتې سره مخ او خپلې کړي.
اته نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سر ټکی اوروي.
اروپایي ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وستایله. د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات به د 1303 نوي کال د وري په 14مه ترسره سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل که چیرې ایران کره شواهد وړاندې نه کړي چې د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، نو دی د نور بندیزونو پلوي کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د چاشنبې پر ورځ ویل سربیره پر دې چې مخالفتونه سه له اروپایي ټولنې سره د ترکیه د یو ځای کېدو په برخه کې د اروپا صادقانه خبرې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن وایي متحد ایالات غواړي د سوریې د اپوزیسیون په مشرتابه کې بدلونونه وویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چاشنبې پر ورځ نیوجرسي ته ولاړی څو په خپلو سترګو د طوفان له امله رامنځته سوي زیانونه وګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې ته اړ سوی چې د غونډې ځای یو بل ځای ته بدل کړي، ځکه چې د سانډي په نامه سخت توپان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ ځینې برخې چې اوبه ورننوتې وې زیانمنې کړې دي.
وړاندې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم هیروي، خو تر دې مخکې پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. مخکې له دې چې د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب راپور راواخلو چې د ایران د حکومت د وروستي اقدام په اړه یې څرګندې کړې دي، یوه نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو په لنډو خبرونو کې واورېدل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل سربیره پر دې چې مخالفتونه شته له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو په برخه کې، اروپا صادقانه خبرې غواړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویل هم په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په ټپه درېدلې ویلي دي چې د ترکیې په د غړیتوب په ټپه درېدلې خبرې باید بیرته پیل شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې د راپور مهم ټکي فرح هیواد وړاندې کوي.
ښاغلی وسترویل په برلین کې د ترکیه د سفارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل په راتلونکي کال کې د خبرو نوې پیل ته هیله مند دی. نوموړي زیاته کړه له دوه کالو زیاته موده وسوه چې اروپایي اتحادیې کې د ترکیه د شاملېدو لپاره د خبرو نوې فصل نه دی پرانیستل سوی. دا په چاپه درېدنه ښه نه ده، دا د دواړو خواوو لپاره بده ده. او په راتلونکي کال کې موږ غواړو چې د دغه بندښت د لرې کولو په مقصد نوې پایل رامنځته کړو. د ترکیه د سفارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د دې هیواد صدر اعظم رجب طیب اردوغان هم ګډون کړی و. نوموړی به نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم وویني. انتظار کېږي دواړه مشران به په اروپایي اتحادیې کې د ترکیه د غړیتوب د مسالې او د ترکیه د ګاونډي جنګ ځپلې هیواد سوریه پر حالاتو هم خبرې وکړي. مرکل او د هغې د ایسوي دیموکرات ګوند اتحاد په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د بشپړ غړیتوب سره مخالفت کړی دی. خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د دې کار ملاتړ کوي. ترکیه د ناټو په سازمان کې د جرمنی متحد هیواد دی، خو مرکل وایي ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی او د دې پر ځای چې په اروپایي اتحادیه کې بشپړ غړیتوب ورکړل سي، دې هیواد ته دې باید په لویدیځ بلاک کې د یو متحد هیواد امتیازات ورکړل سي یا ممتاز مشارکت ولري. په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب خبره په رسمي توګه په 2015 میلادي کال وړاندې شوه، اما په جرمني او فرانسې کې د مهمو مشرانو د مخالفت له کبله او د قبرص د ټاپو پر سر چې ویشل سوی دی، د یونان او ترکیې ترمنځ د دوامدار جنجال له امله په خبرو کې ډېر پرمختګ ونسو. قبرص د اروپایي اتحادیه غړی دی. د سه‌شنبې په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د شاملېدو په اړه په خبرو کې د ترکیې او جرمني ترمنځ د تجارتي اړیکو او په دې هیواد کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې د ترکانو موجودیت ته اشاره وکړه. د وویل جرمني د ترکیه تر ټولو مهم تجارتي ملګری دی. د 3 میلیونو په شاوخوا کې ترکان چې ډېری یې جرمني تبعید دي دلته اوسیږي. هغوی زموږ کلتور غني کړی دی. هغوی زموږ د ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ده. هغوی زموږ یوه برخه ده. ویسترلی په جرمني کې د ترکانو په وړاندې د تعصب په اړه هم خبرې وکړې. پروسش کال جرمنیان د دې خبرې په اورېدو شاک شول چې الماني افراطیانو یا نیو نازیانو په ټوله جرمني کې د 2 کالو لپاره د نژادي تبعیض فعالیت کاوه. په دې ترڅ کې 9 کسان وژلي وو چې ډېری یې ترکان وو. د راپورونو پر اساس په برلین کې د ترکیې نوی سفارت په بهرنیو هیوادونو کې د ترکیې تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي. ویل کیږي د سفارت د ماڼۍ پر جوړولو باندې 1.5 میلیونه یورو لګښت راغلی دی.
آزادی رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او مخکله دی چې اونیز پروګرام ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام ته ور ورسیږي. او وروستۍ موضوع او هغه هم له ایران افغانستان ته د پر یو شمیر صادراتو د بندیزونو مسله راخلو. له ایران څخه افغانستان ته د موادو واردونکو شرکتونه وایي د ایران لخوا د هیواد ته د صادراتو بندېدو د افغان سوداګرو پر کاروبار ناوړه اغېز کړی. پر ایران له نړیوالو بندیزونو وروسته د ایران د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې افغانستان ته دیش قلم خوراکي او نور مواد صادر نه کړي. په افغانستان کې تولیدونکو شرکتونه اومه مواد تر ډیره له 2 ګاونډیو هیوادونو راوړي، خو ایران تر دې پخوا هم یو وار پر افغانستان د تیلو لاره بنده کړې وه. لبلې خو بیا د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان له نورو هیوادونو سره هم سوداګریزه راکړه ورکړه لري او د ایران بندیزونه به ډیر اغیز ونه کړي. معصوم میوند له کابل راپور لري.
افغانستان ته د ایراني موادو راوړونکو شرکتونه وایي د ایران لخوا د هیواد ته پر صادراتو بندیز لګول شای د دوی سوداګرۍ چارې اغیزمنې کړي. د راپورونو لمخې پر ایران د نړیوالو بندیزونو ورسته د نوموړي هیواد وزیران شورا پریکړه کړې چې افغانستان ته دیش قلم خوراکي او غیر خوراکي مواد باندې لیږي. په افغانستان کې تولیدونکي کمپنۍ هم په دې بندیز سره اغیزمنې شوي، ځکه چې ایران افغانستان ته پر ځینو عمومي موادو هم بندیز لګولې. په افغانستان کې د سپور کولا کمپنۍ رئیس حاج لطیف آزادی رادیو ته وویل ډېرې تولیدونکي شرکتونه عمومي مواد له ایران څخه راوړي. د خبره کوي له نور هیوادونو راوړي نو په لوړ به تمامېږي.
په هیواد کې ډېری کمپنۍ اومه او لومړني مواد له ایران څخه واردوي. اوس ایران افغانستان ته د بورې، غوړیو، وړو، هګیو او نور موادو صادرول بند کړي. دې بندیز په افغانستان کې پر سوداګرۍ بد اغېز کړی او د افغانانو پر اقتصاد هم اغېز کولای شي.
افغانستان تر ډېر خوراکي او غیر خوراکي توکي او اومه مواد له 2 ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړي، خو د راپورونو له مخې دغه دواړه هیوادونه بیا ډیر کل د خپل سیاسي هدفونو په لاس راوړلو لپاره په یوه او بل پلمه پر افغانستان خپلې لارې تړي او یا مواد نور کوي. په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي د ایران لخوا دغه بندیزونه به په افغانستان کې پر سوداګریزو چارو هرو مره اغېز وکړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اسد خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په هیواد کې صنعتي شرکتونو ته وده ورکړي ترڅو خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي.
که از ایران
افغانستان که د استفاده وړ ډیر مواد له ایران څخه راوړیږي، اوس چې ایران د خپل یو شمیر موادو پر صادرولو بندیز لګولی، د کمپنیو او شرکتونو پر کارونو بد اغیز کولای شي. افغان سوداګر نور اړ دي چې دغه مالونه له لرې ځایونو او په لوړو بیو راوړي. زموږ غوښتنه له افغان دولت څخه دا ده چې په دې وخت کې زموږ صنایعو ته وده ورکړي ترڅو ډیر مواد په افغانستان کې تولید کړو.
ویل کېږي چې د ایران حکومت افغانستان ته د دېرش قلمو موادو پر صادرولو بندیز لګولی، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې کوم مواد په دې لیست کې شامل دي. له ایران څخه یوازې افغان سوداګر مالونه نه راوړي، بلکې د ایران د ځینو مشهورو کمپنیو یو شمېر څانګې هم په افغانستان کې فعالیت کوي او خپل توکي پر افغانانو خرڅوي. د ایران په ګاز، صحت، ګلرنګ او تایماز کمپنیو څانګې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې موجودې دي. موږ وغوښتل چې په دې راپور کې د یادو کمپنیو د څانګو نظرونه راواخلو، خو دوی له ازادي راډیو سره له خبرو ډاډه وکړه. د دغو څانګو ځینو استازو د نومونو ښوولو په شرط وویل دغه بندیزونه به خامخا دوی له ستونزو سره مخ کړي، دا ځکه چې نور به د دغو کمپنیو مواد افغانستان ته نه راوړل کیږي او یا به هم ډېر لږ وي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي حکومت د صنعتي شرکتونو ملاتړ کړی او کوي. د دې وزارت ویان وحیدالله غزخیل ازادي راډیو ته دا هم وویل د ایران لخوا دغه بندیزونه به په افغانستان کې پر سوداګریزو چارو ډېر اغېز ونه کړي. موږ د پیوم هیواد باندې متکی نه یو، یعنی وړي او مختلف هیوادو
افغانستان ته همدا اوس موږ ډېر وړه غوړي وړه او غنم د قزاقستان نه راواردوو. غوړي موږ له دوبۍ نه مالیزیا نه راواردوو، غوښه موږ له امریکا او برازیل څخه ده، فولاد هم له تېره شي له اوکراین نه روسیې نه موږ راوارد کړو. یعنی زموږ خلک نه شي متضرره کولی، خو تاثیرات به لري وړېدوبرېږي چې زموږ خلک دې متضرر کړي.
له دې هر څه سره دا لومړی وار نه دی چې ایران افغانستان ته د خپلو یو شمېر توکو پر صادرولو بندیز لګوي، بلکې تېر کال هم په خپله خاوره کې هغه لارې د څه مودې لپاره درولې وې چې افغانستان ته تیل راوړل. د چارو پوهان په دې باور دي هر کله چې نړیوالې ټولنې او امریکا پر ایران فشار راوستي او یا هم بندیزونه پر لګولي، بیا نوموړي هیواد په یو ډول پر افغانستان فشار راوړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا دې بیام د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې مو په خوښۍ سره تیرې کړې وي او په دې اختر کې مو کوم د کورنۍ غړی او یا دوست پیدا شوی وي او یا اختر مو دوه اختره شوی وي، کنه وي بیا هم خیر دی وي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملاتوي. د نن ورځې په پیغامونو کې داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې د تاسې هغه تلیفوني پیغامونه هم دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به منظنډ وو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 یو دوا چلور یو یو پینز. تاسیز مونگ اگل آزادی راڈیو سخاوری پا آزادی راڈیو که ده ورکوشو و عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. محترم و آوریدون کو رازی چه وز هغا تیلیفونی پیغامون وارو پکومو که چه زین ورکشوی عزیزان یا دوستان ده تاسی پیدا شویدی. رازی چه دغا پیغامون یوزای سر وارو.
سلام علیکم جام اللہ خبر کلاما دا یو شرطی زنگ روانی و آزادی راڈیو تا ویلی و چی دا مدرسان پا ناما یو سرطی ورک تی لمباری پریشو سپر وسا و شپوش پیتا شپوش وی شپوش پیتا آغا تا مونگ دیر کوشش و که آغا سرطی از مش سر دا دیر وقت کش کار تی یا دا سرطی از مش راغ آوری یا دا سرطی بدا بندی آغا تی یا از مش دفتر که دفتر سنگ تا از مش زایدی دام دا تلیفون لمبار دا سرطی از مش سر دا تنزل سکال مخ که دلی از مش سر افشنی لی سوری مش لی کاری سپر آویا نسل ویش سلور سل ویش شپاش سو دا از ما تلیفون شماره دی دا ورور تلیفون کار نکی از ما جاغا وری از ما دا تلیفون لمبار آغا سوری تبا دو ماری ورکوائی سی ما دا سن بنامه یا سوری زنگ رواری و سلام
یخت الوار دا جلال آباد دا ولایتنا دا بوری کوت ول سوالینا دا اختر محمد په نوم باندې زما پارک یا موږ سره ځان د کندوز کې ولایت معرفي کوي که چېرته څوک خپلوان یا ورور یا پلار هر څوک یې سره زامن نو موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي 0799 5 3 8 نمبر یو ځل بیا 0799 5 3 8 آزادۍ راډیو نه ډېره مننه.
تاسې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسې زموږ غږ ل آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم زه عبدالله د هرات ولایت څخه خبره کوم زه یو د خاله زیدی تقریبا 3 کال کېږي د خوش نشاره سورستي هر څوک د پاتلا خبر لري سرور بنیږي د غلامت زیدی د علاوالدین او محمد رحیم ورور دی هر څوک د پاتلا خبر لري ما ته تر دغه نمبر باندې فون وکړي چې پر یا تاسو سلور تاسو وو تاسو درې چې ما یو بار یو ور بیا تکرار وکړي چې پر یا تاسو
سلام علیکم زه پر ویلا د کومل ولایت شوم کې ما یو درور دې چې اته لکې دې رد شکر الله ان دې د بلاد محمد علی د کتا ته معلومات ما دې په دې نمبر باندې څنګه وایي چې پر وایي څه دې چې څنګه یې سپر اته دې
زان وحلات هنمن ولات لما جاول سوالي اسعدون كي دعزاد ما دكا كازي شل رجل كيغي كي دكورة راقش تدل دي وصورت دي كي دا تنزل سو كالو دي نمي حمد الله دي دفلا نمي حجي مولا محمد عزان أخوان دي باران ولسوالي دا كرباغ دا كلي دا كي دا عمير شیل سی دا مسجد دی کچات معلومات وی ما تا دی پا دغا نمبر تلیفون وکری سپر و سپر دری کنزی نوی شپ وش پیتا شپوز دیش یه در زد کرارو سپر و سپر دری کنزی نوی شپ وش پیتا درو شپوز دیش بسنا.
الو السلام علیکم زه آیات د پکتیکا ولایت نه د سلطانانو کلی نن تاسو سره تماس کیم مې خو باندې یو تربور د هاشم په نام باندې د بسم الله خان نادر کسو تقریبا یو 15 کال وکړي او یو ورور انور نیمیږي او بل ورور اسلم نیمیږي ورته ښه د دې مور وسم په انتظار ته ناست ده که چاته د دې په اکله باندې یا شم په نوم باندې سړی نظر کڅوی که چاته د دې په اکله باندې معلومات یې د خپل د دماغ پیغام اوري نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي 0 السلام علیکم زه هلمند میرات د مرجید ولسوالۍ ز ستاسو سره خبره کوم. زموږ یو کشر د درې میاشتې مخکې ورځ کې د هغه ګلمحمد نومي دی د عبدالوهاب زوی دی د جنازه رقم نسی دی د هلمند میرات د مرجید ولسوالۍ د کوزو د کلي کیکن چا موږ ته دغه خبر راکړې. موږ به هغه ته خپله شیرینې ورته د لاسه کړو. په دغه لمحه دې موږ ته زنګ ووي 01 03 اته 15 15 15 و یا بیا د هغه تکراکن 01 03 01 03 اته 15 15 15 اخیری و. وعلی السلام علیکم. زه محمد اسنین زه مرجو ولسوالی د سره پټه ما سیم د اخی خور دی د سلطان احمد او د کریم خور دی د مرجو ولسوالی و چې دن کې د کار شاته معلومات کی په دغه شمیره د مو سره اړیکه ونیسی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لگاؤ کی صفر درے صفر ات ات یو دعا و درے دعا دعا
خان والے خوش آمن سالی اسی دن کے محمد رحمان تھا نام دے دا اصنا کا روئی دے چا کا پردیش نہ اسی لگی مجھے دے پتا کا نمرا باندھ ٹیلی فون ہوئی تھی سپر آلیا و اٹھتی جوس چلور یو دو آلیا خالق کرلے جما یو ترور دے ہوتا نظر نمدا وہ کال کی گی کار کا تھا معلومات صدی شمار کی ماتا سنگ ہوئی اور من بولا کر وانا انام مرد سپر ہوا گیا یا وہ دریا کیا بس اتلس سپر ہوا گیا وہ دریا کیا یا وہ کیا اتلس
ہلو السلام علیکم زه حیات الله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خبر کوم زما یو ورور دی د عمر په نامه تقریبا د لس کال کېږي چې د خپل کور څخه نادره کسوی دی کچیرې دی په خپل زموږ د غوري او یا د په معلومات کې بلې او داسې معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي صفر اویا اته اتیا نه دېرش څلور سوه اته اتیا یو ځل بیا دا شماره تکراروم صفر اویا اته اتیا نه دېرش څلور سوه اته اتیا بله شماره ده صفر اووه سوه صفر اووه سوه اته
حافظ الرحمن دماغی مرچ سے معلومات کی خلشی اور ماں کا پتہ کا نمبر مانے دنگ ہوئے سے پر وہ سواج پگا کیا اٹھویش وش پہ تو دریا کیا سے پر وہ سواج پگا کیا اٹھویش وش پہ تو دریا کیا اور بن نمبر دے سے پر وہ سوا کیا پنج چل رہے ہاتھ دیش پکش پہ تو سے پر وہ سوا کیا پنج چل رہے ہاتھ دیش پکش پہ تو
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ ازادي رادیو ته غوښ پاتې شئ کېدای شي چې تاسو هم کوم ورکشو عزیز پیدا شئ
زما یو ماما ده چې په نوم دې مبارک شاه ده. که چاته مثلا پته لګېږي یا په پاکستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې که چاته پته لګېږي لطمان ما ته دې په دې شمېره باندې ما سره دې تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه لس دوهویشت نولس. بیا یو وار تکرار کوم شماره صفر اووه سوه اووه یو سلو دوه دوه سوه نولس. جایزه به حتمي زوري ورته میلاویږي. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. ډېره ښکلې راډیو ده. وسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم عجیم احمد. زما یو ورور دی نور محمد نومیږي. د وزیر فکر زوی دی. د نوزاد د ولسوالۍ د تزني او د کلي اوسېدونکی دی. د تېرې درېو کلو را په دې خوا نادرکه شوی دی. هر څوک چې معلومات لري مهرباني دې وکړي موږ ته دې په دې اړه په دې نمبر ټلیفون زنګ وکړي. صفر اویا اویا اووه اتیا څلور سوه شپږ شپېته. صفر اووه صفر اووه صفر اته څلور اویا شپږ شپېته.
زه سرګل د کندوز ولایت څخه خبرې کوم. زما د تردل سپینګل ورک شوی دی. که هر څوک د ده په حق لا معلومات لري نو ماته دې په دې نمبر اړیکه ونیسي. صفر اووه اته صفر نهه صفر صفر څلور پنځه دوه. یو ځل بیا دا نمبر تکراروم. صفر اووه اته صفر نهه صفر صفر څلور پنځه دوه. او د ده انعام دی لس لکه کلدارې. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم. زما عالم رفیع الله حنیفي د لغمان ولایت څخه تاسو سره په ارتباط کې یم. زما یو د تره زوی صالح د خان محمد زوی د لغمان ولایت د کنجپای د قریې د میناخیل د کلي اوسېدونکی دی چې د شپږو کالو راهیسې ورک نه او که چا ته د ده په باره کې معلومات وي نو مونږ ته دې په لاندې شمېره ارتباط ونیسي. صفر اووه سوه درې نوي دوه نوي یو څلوېښت اووه اویا. دوهمه شماره دا صفر اووه سوه درې اتیا دوه سوه نهه نوي دوه سوه شپږ. معلم رفیع الله حنیفي د لغمان ولایت د مرکز خان. السلام علیکم.
بخار د ولایت یم. د خوځهارو ولسوالۍ. زما نوم رحمت الله دی. د نورالله په نامه دا دوه کاله کېږي. زما ژور ورور ترې د مرګو د ژوند هېڅ پته نشته. که هر ځان عزیز ورور په دې باندې ما ته څه پته معلومات راکړي نو ژر ښه به وي. ما د موبایل نمبر صفر درې ډبل دوه او درې څلور یو شپږ پنځه دوه درې دا زما د موبایل نمبر دی د پاکستان. صفر درې ډبل دوه او درې څلور یو شپږ پنځه دوه درې دا زما د موبایل نمبر دی.
الو السلام علیکم. زه ولی جان د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جوی کار د کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی په نامه نبی جان د عبدالغفار زوی. په عمر شپږ ویشت کلن په کله کېږي. د کندهار پر سیمه نادرکه شوی دی. که څوک نبی جان په اړه معلومات لري او یا دی خپله زما ځان اوري په دا نمبر دې ما ته زنګ ووي. صفر اووه صفر څلور درې څلور شپږ اووه دوه نه لمبر یې واري. صفر اووه صفر څلور څلور دېرش اووه شپېته نه ویشي. وسه
الو زمي کبلا د چارچینو ولسوالۍ د داروان نه کلي څخه خبره کوم. موږ یو تاسیس لرو د سردار په نامه چې د اشپازل اکا په کرځي دي حسین ور دی. دا څوارلس پنځلس کاله کېږي چې نادرکه دی. که چېرې زه په اړه څوک معلومات لري د خپل پیغام اوري نو ماره په دغه لنګ راووي. صفر اووه صفر څلور یو سل اووه شپېته یو سل اووه نوي. شمېره یو ځل بیا وایم. صفر اووه صفر څلور یو سل اووه شپېته یو سل اووه نوي.
زه یو پیغام لرم چې زما یو ورور د لال محمد په نامه د کجکي د ولسوالۍ د مهنروجي د کلي دا اووه اته کاله کېږي چې ورک دی. ایران دخلی د ایران په مار نادرکه شوی وي. که چېرې د ده په هغه باندې معلومات یا دی دغه خبرې اوري دی مثلا موږ ته یې واړو چې یار او بل سره معلومات کوي چې موږ ته ماسې اله اوري او یا که کولی شي چې خپل تر کوره را ورسېږي چې او یا دې په دغه شمېره زنګ ووي. صفر اووه اووه صفر نه اووه یو نه اته صفر. موږ به ډېر خوشحاله شو. ډېر مننه. موږ فکر په خراب دي. اووه اته کاله کېږي چې معلومات یې نه راته کېږي. هر چا خراب همدا ښي شیرني هم ورکوو.
او بل السلام علیکم. احسان الله یم. پکتیا ولایت کمکنیا ولسوالۍ لوړې خولې اوسېدونکی یم. نیمو یې ماما ده چې په نامه کې دوری ده. په دېرش کاله کېږي چې ورک دی. که چا مونږ ته معلومات راکړه په دې نمبر باندې صفر اووه اویا اووه اتیا اووه دېرش صفر څوارلس. شمېره یو ځل بیا تکرارم. صفر اووه اویا اووه اتیا اووه دېرش صفر څوارلس. نور وسلام و احترام.
السلام علیکم. زما یو ماما یو روښتینی نوم ده او د پینځه کی ورګه چې ارچه سی راکوم د دې نمبر څنګه وي سپر وایه دواتیا دواتیا سپر سپر شپه ارچه سی راکوم د دې نمبر څنګه وي زر ډالری نه پاته مانی
کوم زه زری خلا د خوست ولایت څخه تاسو ته خبر درکوم. زما یو خور دی چې په نام دی اسدالله خو ننګرهار کښې ورک شوی دی. که چاته یې پته لګېږي ما ته ده په دا نمبر زنګ وایي. صفر ورسره یا اتیا پنځه اتیا شپېته.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 40 115. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار له ونه د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.